امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړ یې زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونو سره هر کله وایو دا وخت واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمې بجې دي د مهمو خبرونو سره ټکی اوري
د پاکستان چارواکي وایي چې د مختلفو سیمو څخه لښتر لږه سل کسان عراق او سوریه ته تللي چې د داعش د ډلې سره ملګري سي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په عراقي ځواکونو برید کړی دي او لښتر لږه یو لس کسان یې وژلي دي او دا ستو کو د چې لږ وخت وروسته به د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما اجرایه فرمان جاری کړي او د وسلو د کنټرول فدرالي قوانین به نورم سخت کړي
مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې حمله کړي ده او په امریکا کې چارواکي وایي چې هغوی د حکومت مخالفه ملیشې سره د مسلې د حل لپاره په لارو چارو باندې غور کوي په دې حق لپاره پورتونه د خبرونو نه روسته اورېدې شي لمړی خبرونه واوري
پاکستان د پنجاب صوبې د عدلی وزیر انصر الله ویلي چې د پاکستان مختلف برخونه لښتر لږه سل کسان عراق او سوریه ته تللي تر څو د داعش ډلې سره ملګري سي انصر الله د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې رسنیو سره په خبرو کې دغه تفصیلات خبریالانو ته ورکړل هغه ویل د نورو ملکونو نه په سلګونو کسان تللي دي خو د پاکستان نه چې تر اوسه پورې د تلونکو کسانو په اړه معلومات سوي د هغې تر مخې دغه شمېره د سلو نه زیاته نه ده رانا سنولا یو ځل بیا د پاکستان د حکومت هغه ژمنه تکرار کړه چې داعش به په پاکستان یا پنجاب کې خورېدو ته پرېنږدي د پنجاب صوبې عدلیه وزیر ویلي چې د پنجاب پولیس د تراګرۍ د مخنیوي څانګې په تیرو څو ورځو کې د پنجاب په مختلفو برخو کې عملیات کړي دي او د داعش سره په تړاو یې 240 مشکوک کسان نیولي دي هغه وویل نیول شوي کسان هغه دي چې دوی به نور خلک د داعش کې شاملېدو ته هڅول راپورټونه وایي په نیول شویو کسانو کې د دولت په وینا د داعش د اسلام آباد د پاره مشر عامر منصور او د هغه نایب عبدالله منصوري او د دغه ډلې د سند صوبې مشر عمر کاټیو هم شامل دي تېره اونۍ د پنجاب د صوبې په سیالکوټ سیمه کې د داعش سره ارتباط لرونکي 14 کسان د نیول کېدو نه پس دغه عملیات کړندي سوي دي د یمن بندري ښار پادن کې د حکومت ضد ملیشو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ وروسته د لمر د لوېدو څخه بیا تر سهاره پورې ګرځبندیز لګېدلی دی په دغه وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي چارواکي وایي ټوله شپه په تګ او راتګ بندیز حتمي دی او دا کار یې د احتیاط لپاره کړی چې د وسلوالو کسانو آزاد تګ او راتګ ختم کړی سي وسلوالو کسانو په حکومتي ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې دوی د عدن ښار بندري تاسیساتو د خوندي کولو لپاره ورورسېدل په دغه نښته کې د دواړو اړخونو 22 کسان وژل شول خو وروسته بیا د یمن ځواکونو په دې وتوانېدل چې د بندر کنټرول ترلاسه کړي داسې باور کیږي چې دغه وسلوال جدای غوښتونکي دي چې اوس د حکومت سره یوځای سوي چې د اوسي یاغیانو سره جنګ وکړي خو دوی د جنوبي یمن ازادي غواړي په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي میتیو رای کرافت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې ده شغلی کرافت خبرداري ورکړی چې دغه دواړه هیوادونو ترمنځ کړکیچ په د یمن او سوریه د کورنی جنگ د حل لپاره خبري ابس کړی نور تفصیل به د عاشق الله رمزي په دې رپورت کې وو
د برتانی استازي د امریکا د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې خبري اعلان ته وویل په سیمه کې هر هیواد باید د کړکیچ د کمیدو لپاره د خپل اثر رسوخ نه کار واخلي د برتانی سفیر رای کرافت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغوښتل چې په یوه اعلامیه کې د ټولو هیوادونو نه وغواړي چې د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکي سیمو د حفاظت لپاره دي د ویانا د کنوانسیون د پریکړو احترام وکړي په همدې حال کې ترکیه هم د سعودي عربستان او ایران د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې ده د ترکیه د صدر اعظم مارسیال نومان کورتلموش د کابینې د غونډې نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې په منځني ختیځ کې واردمخه وضعیت ډیر خراب دی او دغه سیمه د یو نوې کړکیچ برداشت نه لري ایران د سعودي عربستان په سفارت په بریدون خوښنه خودلی او ویلي دي چې هغه کسان به هرو مرو ونیسي چې دغه بریدون کړی دي په ملګرو ملتونو کې د ایران استاذي غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکمون ته په یو لیک کې ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت به په راتلونکو کې د دغه شنپې خو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات کوي.
چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د دوشنبه په ورځ د حادثه په شارګوټي کې په عراقي ځواکونو باندې برید کړی او لږ تر لږه یوولس کسان وژل دي او لسګونه نورې زخمي کړي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په خپل راپور کې وایي چې ډېر سرتیري په برید کې زخمي شوي دي، چې د موټر بم د لارې ځانمرګې برید او د سړک د غاړې د بمونو بریدونه هم پکې شامل دي. دا برید یوه اونۍ لاغه وروسته سوی چې د عراق ځواکونو چې د امریکا متحده ایالاتو هوایي بریدونو او د سنی قبایلو ملاتړ ورسره او د النبار ایالت د رمادي ښار او د حدیثی ښار څخه د اسلامي دولت وسلوال وویستل. د اسلامي دولت د ډلې ځینې وسلوال وسله هم د ښار په ختیځ او شمال کې پاتې دي او د عراقي ځواکونو په پوستو هره ورځ ځوابي بریدونه کوي، چې د موټر د لارې ځانمرګې بریدونه هم پکې شامل دي. د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد 15 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د مهاجرت چارواکي وایي چې د جمعې د ورځې راهیسې 121 کسان نیولي دي او دا د 2014 کال د مې د میاشتې راسي لومړی چاپی دي، چې هغه کورنۍ چې متدارات په غیر قانوني ډول رانوتلي دي د هغو د استرو هدف سوي. د کورنۍ امنیت مشر جی جانسن وویل چې دغه کسان په ټکساس، جارجیا او شمالي کرنا کې نیول سوي دي. چارواکي وایي دغه مهاجرین د محکمې د مخې دغو کسان د استرو امر ورته سوي وو، خو او دوی خپل ټولي قانوني لارې استعمال کړي چې بیرته خپل وادونو ته وانستول سي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د قانون د نافذ ولو لوړپوړو چارواکو سره نن لیدلی او دا څه توکو ده چې د دې ملاقات نه ورسته به هغه اجرایی فرمان جاری کړل سي چې د وسلو د کنټرول فدرالي قوانین به نور هم سخت کړل سي. دا و دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. قدر مون اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې حمله وکړه. دوی د یو لوړرتبه شیعه مولا په اعدامولو باندې احتجاج کوي. سعودی عربستان د دغه مظاهرین سکم یو ورځ وروسته د ایران سره ډیپلوماتیکي روابط وشلول. خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې د سی رپورت را لګولې.
د سعودی عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل آل جوبیر چې دغه اقدام د شنبې په ورځ نا وخت اعلان کړ، وای د ایران ټول ډیپلوماتان د په 8 ساعتو کې دغه هیواد پریدي. خارجونو ایرانی مظاهرچیانو د شنبه په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت او مشهد کې په قونسلګری باندې حمله وکړه. فرنیچر یا د سفارت سامان ټوټه ټوټه کړ او مخکې له دینه چې پولیس یې خواره کړي سفارت ته یې ور واچو. عادل الجبیر نوای
ان هذه الاعتداءات المستمره للبعثات الدبلوماسيه تشكل انتهاكا صارخا لكافه الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات
په ډیپلوماټیکو ودانیو باندې دوامدار حمله لټول او بین المللي موافقونه سترګنده سرغړونه ده. د ایراني رژیم د تیری کوونکو وناونه ورسته دغه حمله وشول چې دا د سرګند غختن معنی ورکوي او نمائندګي کوي او د شاهي دولت د استادو په خلاف دغه حمله تشویق کړي. دغه اقدام ډیپلوماټیکی ستونزه چې د شنبه په ورځ وروسته له هغه په پرلپسې توګه مخ په خرابېدو شو چې د سعودي عربستان چارواکو د لوړ رتبه شیعه مذهبي مشر شیخ نمر آل نمر اعدام اعلان کړ. دغه شیعه مولا د سعودي عربستان په حاکم شاهي کورنۍ باندې انتقادونه کول. شپږ څلوېښت تنه نور هم په سعودي عربستان کې اعدام شولو چې بین المللي غوسه یې راوپاروله او د سعودي شاهي کورنۍ لپاره د جدي عواقبو خبرداری ورکړ. په سلګونو ایرانیانو د شنبه په ورځ د ایران په پایتخت تهران کې احتجاج وکړ. دا شعارونه ورکول چې مرګ دی وي د آل سعود په شاهي کورنۍ، همدغه راز په امریکا او اسرائیلو چې دوی تور ولګاوه. د دوی د اعمالو سره سره بیا هم د دغه شاهي دولت ملاتړ کوي. د تهران یو احتجاج کوونکی نعیمی بیا وایي
کسی که مظلوم خونش ریخته میشه خداوند عهد کرده که انتقام خون او رو بگیره. بنابراین یقین به طور قطعی با گذشت زمان
پاک خدا وعده کرده چه ده بیگونا کسان و ده وین و ده تیدو بدل اخلی. وقت پا تیره دو سره با پا واقعی توگه ده سعود کورانه آنه پوشی چه ده هاگ وینه با ده هاگ چا سره سرولگوی چه هاگه ادام کرده. د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د شنبه پر از خبرداری ورک چې سعودي عربستان با د نیمار د اعدام له کبله د خدایي غچ اخیستنې سره مخامخ شي. په بحرین کې هم احتجاجونه وشول چې هلته پولیسو د مظاهرچیانو د تیت پره کېدو لپاره وښکې بایونکي ګاز استعمال کړ. په هند کې مظاهرې شوې وې او همدغه راز په لندن کې د سعودي عربستان د سفارت مخې ته مظاهره چان راټول شو. د ایران د 1990 کال انقلاب نه راپدې خو چې سخت دریځه شیعه اخوندانې قدرت ته ورسول، په اسلامي نړۍ کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مشرۍ سیالي ده. په عراق کې د امریکا جنگ مذهبي او قومي تاوتریخوالي ته لمن ووهله چې په بغداد کې د شیعګانو په مشرۍ حکومت جوړ شو او په سیمه کې قدرت ته د رسیدو په سر په افریقایي توازن کې مهم بدلون راغی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
سوال مظاهره چان چې په اوریګن کې د ځنګلي حیواناتو یو مرکز نیول دی وایي چې هغوی سلطنه ملګری لري. د دغې ډلې مشر امن بینډي کون دی. د هغه کورنۍ په 2014 کال کې د نواړه کې د فدرالي ځمکو د قبضې په مسله باندې هم د حکومت خلاف مظاهرې کړې وي. هغه وایي
steps outside of its bounds that the people have given it that it is the duty
کله چې حکومت د هغه اختیاراتونه غلطه استفاده کول شروع کړي کوم اختیارات چې خلکو هغوی ته سپارلې وي نو دغه وخت په کار ده چې خلک حکومت بیرته خپل حدود ته پښاوتم بوي. مونږه چاته تاوان نه رسو نه د چا ژوند په خطر کې اچو. نو که چېرې حکومت دغه ډول اقدام وکړي نو دا به د هغوی مسؤلیت وي. د یادونې وړ ده چې دغه مظاهره چیان د دوو کسانو رانچرز ډوایټ او سټیون هیمنډ په حق کې مظاهرو دپاره راوتلی دي. هغوی حکومت د 15 کلونو په بند باندې بندي کړي دي. په هغوی باندې دغه الزام و چې یو ځنګل ته یې ور اچولی و. دغه مظاهره چیان غوښتنه کوي چې هیمنډ دغه سزا په بند کې تیره کړې ده. د هغې د پاسه هم حکومت په ده باندې د 15 کلونو د بند سزا خېجولې ده. په دغه مظاهره چیانو کې یو بل کس بنډي وایي چې دغه مظاهرې د یوې لویې مسلې عکاسي کوي. د امریکا حکومت د ځمکې په استعمال باندې ډېرې سختې پابندیانې لګوي. په اوریګن ایالت کې د ځنګلي حیواناتو د ساتنې د دغه مرکز مشر ویلي دي چې تر اوسه پورې دغه مرکز خوندي دی، هغې ته کوم ډول تاوان نه دی رسیدلی. د امریکا حکومت ویلی دی چې هغوی د دغه مسلې د حل لپاره د مختلفو خلکو سره خبرې کوي او دغه مسله به ډیر زر حل کړي. درمن اوریدونکو اوس یو بل رپورټ. جنوبی کوریا د شمالي کوریا هغه غوښتنې ته په احتیاط ځواب ویلې چې هغه پکې د دواړو ملکونو ترمنځ روابط د ښه کولو د انکشاف هیله څرګنده کړې ده. د امریکا غږ خبریال براین په دې باب موږ ته د استنبول نه یو رپورټ را لېږلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورو.
د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې پیونګ یانګ به د کوریاګانو ترمنځ د خبرو او د دوړخیزو روابطو د انکشاف لپاره سخت هلې ځلې وکړي. د جنوبي کوریا د یووالي د چارو د وزارت نطاق یانګ یون هی په ډېر احتیاط د هغه دغه پیغام په جواب کې ویلي چې نن سبا د پیونګ یانګ سره د خبرو د پیل لپاره کوم پلان نشته دی. هغه وایي مونږ شمالي کوریا د تحسو چې په سولیز ډول د بیا یووالي د پاره زمونږ د هڅو هرکلی وکړي او د کوریا په ټاپو وزمه کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اعتماد او د باور په فضا کې په سولیز ډول د یووالي د پاره زمینه برابر کړي. د ډسمبر په میاشت کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د خبرو د قطع کولو نه وروسته سویل د پیونګ یانګ په مقابل کې خپل دریځ سخت کړی دی. د دغو خبرو د ناکامۍ نه وروسته د جنوبي کوریا د بندنیو چارو وزیر یانګ بی یونګ سی ویلي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ بې اعتمادي د دې سبب شوه چې په دغو خبرو کې سخت مشکلات پیدا شي. د شمالي کوریا د چارو یو ماهر کیم یانګ هون وایي ټاکل شوی چې په جنوبي کوریا کې پارلماني انتخابات د اپریل په میاشت کې پیل شي او د جنوبي کوریا حکومت نه غواړي چې د شمالي کوریا سره د دغو خطرناکو سیاسي خبرو د پیل په خاطر په خپل ملک کې د محافظه کارانو رای ترلاسه ورکړي. هغه وایي په دې وخت کې دا مشکل ده چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د خبرو لپاره یو خفزا پیدا شي. شمالي کوریا په تیر کال کې د اوږده واټن د توغندیو د جوړولو او د سلورمې اټومي ازموینې خبرداري ورکړی و. د جنوبي کوریا مامورینو چین ته په دې خاطر امتیاز ورکړی چې هغه ملک د خپل فشار په سبب شمالي کوریا دې ته اړ کړي چې د چین سره د اقتصادي روابطو د پراختیا په خاطر دې د تباه کوونکو وسلو ازموینې محدود کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو د خارجه چارو د وزارت د یو نړیوال پروګرام له مخې د تیرو 15 اویا کلونو راهیسې هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو راتلونکي مشران، سوداګران او مسلکي افراد امریکې ته سفرونه کوي. مقصد یې دا دی چې امریکا نړیوالو ته ور وپیژني او د امریکایانو د ژوند په باب معلومات حاصل کړي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د ټلویزیون د خبریالې رپورټ ته چې تفصیل تاسو ته سید سلیمان شاوروي.
د متحده ایالاتو د خارجه وزارت دا نړیوال سفری پروګرام چې د انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام په نوم مشهور دی، د تیرو اونیمو لسیزو په موده کې ورنه د مسلکي تجربو د حاصلولو او د امریکې د ولس د ژوند په اړه د معلوماتو د لاسته راوړلو په غرض د نړۍ د مختلفو هیوادونو راتلونکو مشرانو ګټه اخیستې ده. بل مهم مقصد دا دی چې متحده ایالات له نورو هیوادونو سره همیشنۍ اړیکې وساتي. دا د یو ارجنټینی تاجر ریکارډو وانیلا غږ دی چې وایي، زه بې له مبالغې درته دا خبره کوم چې دې پروګرام زما ټول سوچ بدل کړ. ریکارډو وانیلا د تقریبا 200,000 هغو خارجیانو په جمله کې شامل دی چې د 1944 میلادي کال یعنی 1319 هجری شمسی کال نه را په دې خوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت په ابتکار متحده ایالاتو ته سفرونه کړي دي. 300 کسان وروسته د خپلو ملکونو د جمهور رئیسانو او صدراعظمانو په توګه هم وټاکل شو. قدرت ته د رسیدو نه مخکې د ځوانۍ په عمر کې چې د همدې پروګرام له مخې یو شمېر خارجیان امریکا ته په سفر راغلي وو، د برېټانیې د پخوانی صدراعظمې میرمن مارګریټ تاچر، د هند د پخوانی صدراعظمې میرمن اندرا ګاندھی او د فرانسې د پخوانی جمهور رئیس نیکولا سارکوزی نمونه د پاملرنې وړ دي. ځینې نورې په شخصي سکتورونو کې په غیر دولتي سطح مخکې شو او مهمو مقامونو ته ځانونه ورسول. میرمن جینیفر کلینټن چې دا وخت د امریکا په خارجه وزارت کې د انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام د انسجام او تنظیم په برخه کې کار کوي، وایي چې معمولا د دې پروګرام موده پخوا درې میاشتې وه. د وخت په تېرېدو سره سم د دې پروګرام د سفر موده درې هفتو ته راکمه شوې ده، مګر ژور اثر یې اوس هم په خپل ځای پاتې دی. کوم خلک چې راځي او تجربه حاصلوي، ژور او دوامدار اثر یې د هغوی په فکر کې پاتې کیږي. په مستقیمه توګه د امریکایانو د ژوند او فرهنګ په اړه معلومات حاصلوي او د متحده ایالاتو په باب فکر او سوچ تغییر کوي. فرانسوي سوداګر پاسکال دوپیرټ چې په 2000 میلادي کال کې د دغه پروګرام په اساس امریکا ته سفر کړو، سروکار د انټرنیټ او اقتصاد سره دی، وایي کومه امریکا چې ما ولیدله له هغې امریکا سره یې فرق لره چې په فلمونو او تلویزیون کې مې لیدلې وه.
The energy that I felt in this country
ما چې په امریکایي تاجرانو او سوداګرانو کې څومره انرژي او توان ولیدو، زما په سوچ او فکر کې ژور بدلون راوست. د دې سفر نو وروسته چې کله ما خپل شخصي کاروبار شروع کړ، پته راته ولګېده چې څومره ګټور و. هغه خلک چې د دې پروګرام په اساس راځي مختلفو ایالتونو ته سفرونه کوي او د ژوند د مختلفو طبقو له استازو سره غونډې کوي، ډېر څه ورنه زده کوي، فکري ابعاد پراخېږي. دا پروګرام چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس فرانکلین روزویلت د حکومت په دوره کې پیل شو، د 2015 میلادي کال په دسمبر کې 15 کلونو پوره شو. کانګرس د کلنۍ بودیجې د کمولو نیت لري او شاید چې اوس د پیسو له ستونزې سره مخ شي. د امریکا د خارجه وزارت کارمنده جینیفر کلینټن په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي. یو له هغو بنیادي بدلونونه چې موږ دا وخت په متحده ایالاتو کې ګورو دا دی چې امریکا خپلې دروازې د نورو خلکو په مخ تړي. په نړیواله کچه یې تماسونه کمیږي. اصلي وجه دا ده چې امریکا له نړیوالو تماسونو نه یو څه ویره لري. جینیفر کلینټن وایي په داسې حال کې چې دا وخت په ډېرو ملکونو کې خلک د امریکا په اړه منفي سوچ کوي او د امریکایانو په ضد احساسات راپارېدلي دي، ډېره ضروري ده چې موږ هغوی ته بلنه ورکړو متحده ایالاتو ته راشي او زمونږ د ژوند په اړه معلومات حاصل کړي.
هیلینا جورجیویچ، وی او ای نیوز، واشنگتن.
درنو اوردونکو، د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د پنجاب صوبې عدلی وزیر رانا سنانا ویلي چې د پاکستان د مختلفو برخو نه 100 کسان عراق او سوریه ته تللي تر څو د داعش سره ملګري سي. رانا سنانا د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې رسنیو سره په خبرو کې دغه تفصیلات
خبریالانو سره شریک کړل. هغه ویل د نور ملکونو نه په سلګونو کسان تللي، خو د پاکستان نه چې تر اوسه پورې د تلونکو کسانو په اړه معلومات سوي، د هغې له مخې دغه شمېر د سلو نه زیات نه دی. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د دوشنبې په ورځ د حدیثې په شارګوټي کې په عراقي ځواکونو برید کړی او لږ تر لږه یوولس کسان وژلي او لسګونه نورې زخمي کړي دي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په خپل راپور کې وایي چې ډېر سرتیري په برید کې زخمي سوي دي، چې د موټر د لارې ځانمرګي برید او د سړک د غاړې د بمونو بریدونه هم پکې شامل دي. دا برید یو اونۍ لاغه وروسته سوی چې د عراق ځواکونو د امریکا متحده ایالاتو هوایي بریدونه او د سنی قبایلو ملاتړ چې هم ورسره او د رنبار ایالت د رمادي ښار او د ادیسی ښار څخه د اسلامي دولت وسلوال وویستل. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د قانون د نافذ کولو لړپول چارواکو سره نن ملاقات کړی دی او داسې توقع ده چې د دې ملاقات نه وروسته به اجرایه فرمان جاری کړي چې د وسلو د کنټرول فدرالي قوانین نور هم سخت کړي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا استازي میتیو رای کرافت د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې ده. ښاغلی کرافت خبرداری ورکړی چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ به د یمن او سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره خبري ابس کړي. د برتانیا استازي د امریکا د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې خبرونه ته وویل په سیمې کې هر هیواد باید د کړکیچ د کمیدو لپاره په سیمې کې د خپل اثر او رسوخ نه کار واخلي. د برتانیې سفیر رای کرافت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هم وغوښتل چې په یوې اعلامیې کې دي د ټولو هیوادونو نه وغواړي چې د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکي سیمو د حفاظت لپاره دي د ویانا د کنوینسن د پریکړو احترام وکړي. د یمن بندري ښار پادن کې د حکومت ضد ملیشو او د حکومت ځواکونو ترمنځ د جنگ وروسته د لمر د لوېدو څخه بیا تر سهاره پورې ګرځبندیز لګېدلی دی. په دغه وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي ټوله شپه به په تګ او راتګ باندې بندیز حتمی وي او دا کار د احتیاط لپاره کړی چې د وسلوالو کسانو آزاد تګ او راتګ ختم کړی سي. د امریکا متحده ایالاتو د مهاجرت چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ راهیسې 121 کسان نیولي دي او دا د 2014 کال د مئی د میاشتې راهیسې لومړۍ چاپی دي چې هغه کورنۍ چې متحده ایالاتو ته په غیر قانوني ډول رانوتلي دي او د هغو د ایستلو په هدف دا کار سوی دي. د کورنۍ امنیت مشر جی جانسن ویل دغه کسان په ټیکساس، جورجیا او شمالي کرونا کې نیول سوي دي. او د امریکا د اسامو بازار نرخونه د دوشنبې په ورځ ډیر زیات لاندې ولوېدل او چې له وجې د چین په د اسامو په بازارونو کې نرخونه هم کم کړي. په اروپا کې هم بازارونو باندې اغیز کړی او په منځني ختیځ کې هم کړکیچ رامنځته کړی دی. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
کدر کوټو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. اوس به د دری برخې خبرونه یو څو ثانیو کې شروع کیږي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه ته غوږ پاتې شئ. بیا هم که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي، کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې وروسته هم زموږ خبرونه او خبرونې واورئ.